سلامونه اوریدونکو ستړي مشه د وایس اف امریکا د وخت پر ونی د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه لا هم دوام لري. موږ سم ملګری اوسې یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د پنجاب ایالت حکومت په نړیواله کچه د ترهګر ګرځول شوي لا قانون ډلې جماعت داوه د مشر حافظ سعید او یو شمیر نورو تنرو مشانو پر ضد له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور مقدمه درج کړي. څېړونکو وایي
ایک بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی ڈیمانڈ ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان یہ اقدامات کر رہا ہے.
پاکستان د امریکې لخوا په بلوچستان صوبه کې د جنگیدو داوا کوونکي بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ترګره ډله ګرځولو د ګام هرکلی کړي.
او په اسلام آباد کې د حکومت پر پالیسۍ او تر نیوکو وروسته د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد درغلۍ او نشه یي توکو د قاچاقو مقدمې درج شوې دي.
دا حکومت چا کې نه ولاړ ښکاري چې هغوی هم یو قسم تا د دې اوسني حکومت د دې خبرو چې ملګري دي چې دا اپوزیشن پارټي چې دی هیڅ فعالیت تم پرې دی. نیول راځي بل زیات شوې دي پی ټی ایم خلاف تاسو ورېدل.
موسم را نیکو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان د پنجاب ایالت حکومت په نړیواله کچه د ترهګر ګرځول شوی لا قانون ډلې جماعت داوه د مشر حافظ سعید او یو شمیر نورو تنرو مشانو پر ضد له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور مقدمه درج کړي. د ترهګرۍ د مخنیوي د پولیسو د محکمې ویاند د شروع یا چهارشنبې په ورځ مطبوعاتو ته په خپل لیکل شوی بیان کې ویلي چې د حافظ سعید تر څنګ د لشکر طیبه او فلاح انسانیت ډلو سره د تړلو نورو یولسو کسانو پر ضد هم درویشت مقدمه درج کړی شوی دي.
پاکستان د امریکې لخوا په بلوچستان صوبه کې د جنگیدو داوا کوونکي بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ترهګره ډله ګرځولو د ګام هرکلی کړي. د امریکې خارجه وزارت د نهې د سې شنبې پر ورځ د بی ایل ای نوم د ترهګرو تنظیمونو په فهرست کې د شاملولو اعلان وکړو. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکې لخوا د بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولو څخه خبر کړي شوی دی. بی ایل ای په روسیو کې د سو یادو بریدونو ذمواري منلې ده چې پکې په گوادر کې په پرل کانټیننټل هوټل برید، په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید او په دالبندین کې د چین د انجینرانو په بسان مرکی برید شامل دی.
په اسلام آباد کې د حکومت پر پالیسۍ او تر نیوکو وروسته د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد درغلۍ او نشه یي توکو د قاچاقو مقدمې درج شوې دي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کړې وې.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو د 15 نورو پیښو مخې ته راتللو سره په صوبه کې د پولیو ټولې پیښې 130 ته او په ملک کې شمیره 130 ته رسیدلې ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د پروګرام رابطه کار دفتر ویلي د انکاري میندو پلارانو او د بیغوري او ضد لامل 15 نور ماشومان د پولیو ښکار شوي دي. یا دفتر د پولیو د 15 پیښو پخلی کړی او ویلي دي چې دا پیښه نوې چې دا 15 نوې پیښې چې دي هغه په بنو او تورغر ضلعو کې مخې ته راغلي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل کچیرې دوی د بندیزونو په برخه کې له نورو خواوو څخه مرسته ترلاسه نه کړي نو ایران به په لویه کچه د یورانیم غني کول په راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي. د 2015 کال په اټومي تړون کې ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د ټیټې کچې یعنې 3.6% غني شوی یورانیم اندازه به له 300 کیلوګرامو څخه نه زیاتوي. 3.6% بډایه یورانیم له هغې کچې ډېره ښکته ده چې اټومي وسلې پرې جوړیږي، ځکه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره باید یورانیم نوی فیصد غنی کړی شي.
د امریکې په ټکساس ریاست کې د کډوالو د یو مرکز منتظم خبرداري ورکړی دی چې د غلطه د کډوالو بیړه دومره زیاته شوې ده چې سو وخت هم به خوانده واقعا مخې ته راتللې شي. دا خبره د داخله سلامتیا د انسپکټر جنرال لخوا د نهې د ورځ جاری شوې رپورت کې شوې ده. د رپورت سره داسې عکسونه هم خبره کړې شوې دي چې په کوم کې کډوال نرخزي په ډیر بد حالت کې خودل شوی.
ملګرو ملتونو او افریقایي ټولنې د لیبیا له پلازمینې څخه د باندې د کډوالو د ساتلو په یو مرکز باندې هغه هوایي بریدونه غندلې دي په کوم کې چې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لیبیا د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د وژل شویو کسانو سربیره په دغو بریدونو کې 80 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د کډوالو په چالو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي وویل چې ملکی وګړي باید په نخ نشي. ګرانډي همدارنګه په هغو هیوادونو باندې چې په لیبیا کې په ښکېلو غاړو باندې خپل اغېز لري غږ کړی چې په ګډه دي د دغه جګړې د پاتې رسیدو لپاره کار وکړي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدر منوریتون کو خبری خبرونه په همدی ځای پای ته ورسیده. ساسو ملتیا هم یو نړی مننه. اوس هم روانو چارو خبرونه کوربه زمونږ ګران همکار احمد فواد لامی سره مشي.
ډیر مننه جواد صاحب ژوندی اوسئ او ستړي مشئ چې تر دې ساعته پورې مو خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو ته اوس هم د هیلو وی وی د روانو چارو خبرونه زه فواد لامی تاسو وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو چې د دې ورځې د خبرونې موضوع مو د افغانستان د سولې په حال په اړه هلې ځلې دغه مو موضوع ټاکلې ده. خصوصا په دې ورځو کې تاسو پوهیږئ چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې بیا خبرې پیل شوې دي، روانې دي، او په څنګ کې دا هم ویل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې پر اوومې او اتمې نیټې د قطر او جرمني په کوربتوب یو بله بین الافغاني غونډه په دوحه کې ترسره شي. کوربه هیواد لخوا د یادې غونډې ګډونوالو ته په انفرادي ډول بلنلیکونه یا دعوتنامې استول شوې دي چې د سولې شورا د غړو ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي څېرې او یا فعالان هم پکې شته دي، او د کې چې څوک څوک نور دي او دا غونډه به د نورو غونډو نه څه توپیر ولري پر دې به خبرې وکړو. زمونږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال حاجی صاحب عزیز الله دین محمد چې د کابل نه موږ سره دی، او د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم موږ سره یوځای شي. خو لومړی حاجی صاحب دین محمد ته ښه راغلاست وایو. حاجی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونې ته، ډیره مننه چې وخت مو موږ ته راکړ. حاجی صاحب اول به دا خبره پیل کړو چې دغه کانفرنس د دوهی چې دا ځل په د جرمنی او د قطر په قربتوب جوړیږي، له هغه نورو بین الافغانی کانفرنسونو نه چې په مسکو کې جوړ شول څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سره سلام کوم ټول لیدونکو،
السلام علیکم. وعلیکم.
اول خبر دا وایم چې منګا افغانان هر هغه هڅه چې د سولې ته موږ تږي چې سولې خواته هڅه یې موږ دغه ملاتړ کوو او هغه ته ښاغلی وایو. دغه هڅه چې په دوحه کې کېږي، لکه څنګه چې مخکې په مسکو کې یو ځل دوه ځله وشوه او بیا اوس په دوحه کې کېږي، ځکه موږ افغانان دې ته ښاغلی وایو. او حواله به دایي چې دا ځل په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت ځینې غړي په انفرادي ډول باندې برخه اخلي، او دوی به د داسې هڅې په نورو غونډو کې د افغانستان د حکومت غړي وضعیت نه درلوده. دوی به وي او په دې سبب باندې به د حکومت نقطې نظر یا یو یا هغه لوری چې د جنګ دویم لوری دی، یو دویم لوری طالبان دي، دویم لوری چې حکومت دی، دوی به هم په دې غونډه کې وي. نو په حقیقت کې دا به د افغانانو
اجی صاحب دین محمد، تاسو وایئ چې د حکومت غړي به په انفرادي ډول په دې غونډه کې وي، تاسو کولی شئ چې د دغو غړو نمونه واخلئ موږ سره شریک کړئ چې د حکومت د خوانه یا د حکومت استازیتوب خو به نه کوي خو په خپل شخصي ظرفیت کې به هلته ګډون کوي، خو بیا به هم دوی به څوک وي؟ تاسو ته معلومه ده تر اوسه؟
مادم چې دعوت راغلی دی مستقیم زما په نوم راغلی دی، اول بلکې د سولې د عالي شورا د معاون په اسمه راغلی. مثلا چې د محمد یو افغان یم، ما ته راغلی دی نو په دې اساس باندې دغه نومونه ما ته نه دي معلوم. ما راته چا اورېدلي دي چې دا زمونږ دولت ورته چاکر واک سم دي ملي ورکړي، خو دا نومونه د چکرا سانه کې مطرح دي، د دغه خلکو نه دا نومونه راخیستي دي.
او ما هم دغه ساسو د خبرې په تصدیق د دین نور سرچینو نه دا اوریدلې دي چې د حکومتي دولتي چارواکي هم په دې کانفرنس کې بلل شوی دي. البته د حقوق د شخصي ظرفیت په اساس باندې بل ته ګډون کوي، خو په عین وخت کې دا خبره هم د یادولو وړ ګڼم چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی امریکا غاک ته ویل دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان حکومت څخه څوک ګډون نه کوي او نه به څوک اساسي توپ کوي، په دې معنی چې خای بلل شي وی خو دوی به دا تصمیم نیولی چې ګډون ونه کړي. خو بیا هم اجي صاحب په دې غونډه کې یو بل خبره هم ده، هغه لوی سیاستوال چې په خوا په مثلا د ګوندونو مشان یا نور پیژندل شوی کسان چې وو په مخ کې غونډه کې ګډون کړي وو، دا ځل خای نه بلل شوی، دا سی اوریدل کیږي، د دې وجه به څه وي؟
نو زه خو نه پېژنم چې دا وجه څه و، چې ځل د شنو د جوړېدو مبارکې او څه مشکلات وو دا به چې آسمان شنه څو غونډه کې به یو باندې دا چې دا وجه ده او کابل هر وجه خو ک دا ځینې سیاستوال برخه درلودي ما په نظر باندې خو خو چې اوس نه شي نو د دې معنا دا نه دی دا غونډه دې نشي او ګرځي موږ شي چې دا کوم خلک چې غوښتل شي دي افغانان دي د افغانستان دي او د دې نه بعد لکه موږ غوښتنه او تقاضا دی چې دې تاسیساتن د افغانستان ولس او د دردونه تکلیفونه دا په نظر کې نشته نسبت به دینه چې یو سیاسي ډلې یا یو طرف یا غیر د پاره د غیر د موخد د پاره دا کوي دا که مثلا د طالبانو د خوا راځي که د حکومت د خوا راځي که د مدني ټولنو او یا مثلا د سیاسي د خوا راځي دې د پاره ښه خبره دا ده چې دې آلته د افغانستان ولس په نظر کې نشي د افغانستان دردونه او هغه لارې چارې باندې دا یو موقته غوړ وکړي چې کوم لارې باندې موږ بل اخر دې ته پام درشيږي چې د خپل ستونزې او مشکلات دې د ځان چې په ټکو کې سره لرو او د نس سره په خبرو باندې سره وکړو.
اجی صاحب، تاسو ویلی چې په هر کانفرنس کې چې الته د سولې خبرې کیږي د افغانستان په ګټه افغانان افغان سیاستوال الته برخه اخلي او تاسو هر کلی کوي، په دې ورسوي کې په پاکستان کې د لاهور کانفرنس جوړ شو چالت هم یو شمیر افغان سیاستوال ورغلل او غنی د سولې په برخه کې خبرې وکړي، خو طالبان الته معلوم نشول. نو دا یو ارخیز دی ولاړل الته وغونډه وکړه، کوی سي چې دا کانفرنس څومره ګټور وو، څه ګټه
لوده؟ زه هم هغه کانفرنس بلل شوم، دوی راغلی و مم او هلته ډیره برخه خو دا و چې په خوا د پاکستان سره زموږ د سیاسي او زموږ د ډیرو خلکو دا څو کاله کې کافي اختلافات راغلي، یو کار خو دا و چې یو نږدېوالی راغی الهو دغه چې د حکومت مشر ډاکټر اشرف غني راغی، دا سیاسي مشرانم چې هلته لاړل دا یو څه دیواله راغی او بل موږ د دې ضرورت لرو چې د پاکستان او د افغانستان او د دې دواړو ملکونو د خلکو او هم د حکومتونو په دې برخه کې ان د پرابطو کې دیواله راشي او د اعتماد فضا جوړ شي، دا یقینا زموږ په سیاله باندې هم مثبت تاثیر لري. دې نقطې نظر نه دا کانفرنس سره د چې کوټه جوړ شوې سره د چې دې زیات منظم نه خو د افغانستان د سولې لپاره یا د افغانستان سره د خپل ګاونډي د اړیکو جوړولو لپاره یو مثبت اقدام.
او اجي سه به مخکې دین چې نو بل پښتنه تاسو نه وکودل ته یو نن د امریکا غږ د اردو سرویس د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند له مشر سره مرکه کړې و او په هغه کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د پاکستان اوسنۍ حکومت باید د افغانستان په د سولې په برخه کې دومره ګټور کارونه نشي کولای. راځي دغه خبرې وورو بیا به پښتنه وکړو.
جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویناوه چې پاکستان خپل موجوده وخت د خراب ماشي حالات سره مخ دی او موجوده وخت پاکستان ته پکار دی خپل حالات دی ټکړي او دوی دا تمه نه لري چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په افغانستان امن عمل کې سکردار لوبولی شي، ځکه چې د حکومت ته د ولس مکمل املاتړ نه دی ملاو شوی. البته د پاکستان اسټابلیشمنت کولی شي چې افغانستان کې امن راوستو کې سکردار ولوبوي.
ملک اندر کا تو آپ نے یہ حال کر دیا ہے تو ملک سے باہر آپ کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ تو ان میں شاید وہ صلاحیت نہیں ہے. البتہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ کے ادارے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وئی اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے افغان امن عمل کے کردار لوباوری شی خدا پاکستان حکومت دے جو گنا دے.
حاجی صاحب دین محمد، تاسو خبره واوریدل د مولانا فضل الرحمن، دای وی چې د پاکستان اوسنۍ حکومت غنیدیدي جوګه نه دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې څه ګټور کار وکړي، خو اسټابلیشمنت چې په پاکستان کې معمولا پوځیان او پوسټ ویل کیږي وای دا کولی شي کومک وکړي، تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نو دا خو صحیح خبره ده چې دلته زیات شکایت هم چې هغه د فوجیانو نه وي یا یا فکر کوي چې بیا توا کا اختیار هغه سره دی زمونږ خپل ته امن او سوله پکار ده کدا فوجیان فوجیان را سره په همکاري کوي کدا حکومت را سره په همکاري کوي او موږ دا غواړو چې من هیڅ پاکستان ولا چې هغه حکومت او فوج او خلک دا ټول د موږ د افغانستان د سولې نه دوی ته ګټه رسیږي او د دغه ګټې د وجې نه دوی زمونږ سره په دې برخه کې همکاري ولري او دا د دغه د خپل کورنۍ خبره ده چې دوی خپل مرزي تشخیص کولای شي چې څه دي کولای شي څه نه شي کولای او موږ هم مجموع کې د افغانستان ولس د پاکستان د ولس نه د هغه د حکومت د خلکو د استبلیشمنت د ټولو نه دا توقع لري چې موږ دوی سره ګاونډیان یو چې خیر دي اړیکې لرو او د ښې نیک هیلې او بل لپاره ولرو او یو د بل سره کومک وکړو چې په دې وطنونو کې موږ امن راشي او خوشحالي راشي او اقتصادي ترقی راشي.
یو بل خبره برته به هغه ته ورواړو، هغه د بین الافغاني کانفرنس چې په دوهی کې کیږي په راتلونکو ورځو کې، اجنډا یې تر اوسه پورې تاسو ته معلومه ده که اجنډا یې هم نه ده معلومه؟
اجنډا خو ما څنګه زموږ راته معلومه ده چې دا بین الافغاني ناسته چې ده دا به منظره په دې چې کومک وکړو چې موږ د خپل شیزي یعنی لکه درجه بندی کو او په ګوتې کو تر څو د مذاکراتي ټیمونه چې د خپل کې چینه چې دا وې د پاره کار اسانه شي او خبرې په ګوتې چې کوم خبرې باندې خبرې وکړي.
یعنی کاندا رقم خبرې روانې وې سیدا څوم غونډه ده چې د بین الافغاني جوړیږي او الته طالبان هم راځي او افغان سیاستوال هم راځي، هر څوک خپل نظر وایي، طالب تر ډیره پورې هغه خپل هغه پخوانی نظریات یو میز ورته برابرۍ او برته هغه تکراری او برته ځي، څه فکر کوي چې که دغه سم مخته ولاړ شي نتیجه به یې څه وي؟
نه، زه خدای شوم چې د ماسکو په دوه غونډه کې کافي الته په ډېر اندازه باندې پرمختګ وشو، ډېرې ناستې وشوې او یو د بل د نقطې نظر نه سره پوه شو، حتی هغه خلکو چې په خپل منځو کې جنګونه کړي وو او ډېر مړي او سخت خفګان وو د هغو منځ کې نږدېوالی راغی او یو د بل سره سره نږدې شو. نو زه وایم چې دا هغه هغې تاوان نه دی کړی، هغې ګټې کړي دي، خو په افغانستان مسله خو ډېره درنه مسله ده. دا لکه اوس هلته چې امریکایان او طالبان سره خپلې کې ناست دي، دلته افغانان خپلې کې سره کېني او بیا په دې دین پوهېږي چې دلته د ایران، د روس، د چین، د امریکا، بیا د ګاونډیانو د پاکستان او تا تر هنده پورې د ټولو دلته یو نوع ګټې او د دې هغه مداخلتونه یا په مثبت یا په منفي ډول باندې شته دي. نو په دې لحاظ باندې دا موضوع درنه موضوع ده چې دا غونډې چې خصوصا د افغانانو خپل منځ کې کېږي او موږ په کازان دا ده چې هم د نړیوال په افغانستان برخې خپل نظر یو چې او هم د افغانانو په خپلو کې سره کېني چې د خپلو کې کېني خپل حقوق سره وجنګوي او خپلې ستونزې سره د خپلو کې معلومې کړي چې ستونزې څه شی دي. دا ستونزې دي دا اوس که په حل کوو که په خبرو، که په خبرو باندې حل کول د میز سر ته راوباسي یا دوه درې څلور کومې اول وشي کومې وروسته وشي کومې نو کومه عاجلی د کومې په قرار راوشي. نو دا ما په ګومان چې په دغه باندې افغاني ماسو کې دغه لپاره زمينه برابر شي او بیا هغه کله چې موقعیت برابر وي چې خاص ټیمونه کېږي بیا به خبرې خوندي موضوعات به خبرې وي.
او مننه اجي صاحب، په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم مذاکرات روان دي؟ په دې برخه کې تاسو روسي معلومات څه دي؟ تر کوم ځای پورې رسیدلي دي او آیا تاسو په دې برخه کې د روسي جزئیات نه خبري کنه؟
یا که رسټور ته موږ هم د میډیا د لارې نه خبرې دي او د تاسو په حمزاد هم چې کله کابل ته راشي نو کله د غسر د روسي جمهور سره یا د نفرانو سره وګوري او ما په خپل ته غیر یو بل یو مجلس کې سره کتلی، یعنی د نوی کتلی خو لکه د خلکو د خلکو نه خبرې دي یا د میډیا نه خبرې دي چې دوی خوشبینه دي چې دغه ووم دور کې دوی خصوصا دغه د تقسیم اوقات په موضوع باندې او دغه د اطمینان په دې باندې چې افغانستان نور نړۍ ته جنجال نه جوړېږي په دې برخو کې دوی پر څه توافقات کوي او بیا خپل موضوع کې به دا خپل حقیقت کې یو پیشرفت دی او دا مقاله را درې چې اوس نو باید افغانان خپل چې کینی او بیا دغه افغانان چې خپل کینی خبرې وکړي، او بیا زه یقین لرم چې بیا دې ضرورت پیښیږي چې افغانان په مشترک ډول د امریکایانو سره چې اوس سره ډېر ښکیل دي، سره د ناتو غربي نړۍ او بیا د نورې نړۍ سره خپل روابط او خپل آئنده کړنلارې سره معلومې شي.
او یو بل موضوع چې د امریکا او د طالبان ترمنځ دغه د سولې د خبرو لړۍ لډیر وخت نه راپیل شوې ده، او خلک دا شکایت لري چې ډیر په ټکنی ډول یا په ډیر په ځندنی ډول باندې مختزي، او هغه توقع چې خلکو درلودله چې دا مذاکرات به زر سولې راولي دروسه پوري څه نه دي معلوم شوی. بیا هم په کابل کې بمونه چوي، په ولایتونو کې خلک وژل کیږي، نو د دوی دا توقع ده چې دا مذاکرات ول مخته نه زی. دا غسی خبرې او دا غسی مذاکرات آیا رښتیا هم دومره ډیر وخت غواړي خو او کدا ځل دسی ټکنی شوی دی؟
نه، مذاکرات خو یا مثلا د خپل لرم چې آسان کار نه دی، دریم کار دی، او بیا په دې باندې دوی چې د دوه ملکونو خبرې کول، او بیا مثلا یا لکه د طالبانو یا هم د امریکایانو مشورې کوي، خو لکه موږ غوښتنه به هم د امریکایانو نه هم د طالبانو نه دی چې هر څه منظر کېدلی شي چې د دې د مذاکرات یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي، او په اصلي مذاکرات چې د خپلو افغانانو په منځ کې دي، بیا د جنګ بندې بل دي، بیا د وطن بېرته ابادې بل دي، او بیا د نړۍ سره خپل روابط دي، تر څو هغه خبر ته موږ موقت لاس راشي او خبرې وکړو. نو موږ هم دا غواړو غوښتنه لرو دواړو نه دا خبرې څومره زړه چې د دې ته ورسېږي.
ډیر مننه. او اجي صاحب موږ سره پاتې شي چیرې مزي، اوس به زمونږ یو دویم میلمه هم په خبرونه کې را سره یو ځای شي چې هغه په افغانستان کې د پوهنتون استاد او سیاسي چیرونکو عزت الله پیژان صاحب چې د سولې په چارو کې هم فعال پاتې شوی دی او اوس مهال د کابل نه موږ سره دی. پیژان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی پیژان صاحب.
سلامونه توجهانه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته
مننه.
زما سلامونه ومنئ.
مننه. موږ سره بل میلمه هم دی، حاجی صاحب عزیز الله دین محمد، افغانستان د سولې عالی شورا مرسیال، د غسر متروسه پوری څو پښتنې وکړي، او اوس تاسو نه چې تاسو هم په افغانستان کې د لوی جرګې هغه د سولې لوی جرګې چې جوړ شي وو، په غو کې تاسو یو نقش درلود، په جوړولو کې مبارخه درلودله، نو په دې برخه کې تاسو داخلي یاستي، تاسو کوی چې د سولې د روان بهیر نه څومره خلک راضی ښکاری، او خصوصا تاسو نظر په دې حق لسته دي؟
تاسو ګورئ په افغانستان کې لږه کمرغه په دې ورته یو څو کلونو کې د سولې بهیر ته تکسو دي، او د دې ته ټول مهم هغه دغه چې نړیوال ټولنې دې ته نسبت چیر کلونو ته ډیر علاقه مند شو دلیر. البته افغانانو د دې څخه وړاندې د ټول کلونو څخه را په دې خو علاقه مند شو دل، خو نړیوال ټولنې هغه سي علاقه مند او لیوالتیا نه درلوده، لکه څنګه چې د دې وروستي کلونو کې شو دلیر، او دا یو ډیر نیک کار دی او نیک اقدام دی، او ما په نظر باندې دا لیوالتیا او دا د ګډه شوالي د سولې بهیر ته او په افغانستان کې د سولې راتګ ته، خصوصا چې په راتګ د امریکا متحده ایالاتونو دی، دا خلک په افغانستان کې د سولې راتګ ته خوشبینه کړي دي، او دوی هر ورځ په دې تمه دي چې د سولې په برخه کې چې کوم وړوکی اقدام یا کوچنی ګام هم پورته کړي دي، پر نیک پالنې کې او وړ چې بلا شرا په افغانستان کې ورځ دی په امن او سوکالي او سولکی ژوند وکړي.
مننه موږ سره پاته شي. او اجي صاحب دین محمد، مخکې دین چې تاسو نه پوښتنه وکم، راځي چې نن په کندهار کې د افغان ولسمشر هغه خبره وورو چې د سولې په برخه کې وکړي.
مګر چې د افغانستان لوی جګې موږ باندې امر کړی چې سوله تر اخري لحظې پورې او اخري نفس سره تعقیب کو دا کو، ځکه دا د ولس غوښتنه ده، او د ولس غوښتنې باندې ولس مشر ژمن راتلونکي دوه میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندي کو.
اجي سيب دين محمد تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني خبري واوريدل چې د سوړي د سولې په برخه کې خپل اغازم او تصميم وخود. خو آیا ریښتیا افغان حکومت د سولې په لار کې ټول هغه څه کړی دي چې لازم وي؟
زه به دا وایم چې افغان حکومت خو خپل ډېر شتون لري او ډېر په ملک کې ډېر مسایل دي چې دوی ټولو کې مصروف دي، او دغه چې دوی امادګي لري موږ دغه امادګي استقبالوو، او بلکې د خدای نه ورته توفیق غواړو او په دې یقین هم لرو چې که ډاکټر صاحب اشرف غني په سوله کې څومره په اخلاص باندې قدم واخلي یقینا چې دا سوله د په وخت کې راشي دا به د ډاکټر صاحب اشرف غني نه د ملک یو ډېر لوی هیرو یا یو لوی یو اتل جوړ کړي. نو په دې وجه باندې زه دې خبرو استقبال کوم، بلکې دا غوښتنه کوم چې دې نه زیات په دې باندې عمل وکړي او زیات دا په دې کې هڅه وکړي چې دغه کسوله راغله ټول کارونه تر لاسه اسانه.
ډیر مننه پیژان صاحب. تاسو حاجی صاحب اوریدل چې د هیرو د هتل کلمې وکارولې وای ک چیرې د اصول راشي نو ولسمشر به د هیرو یا اتل په نامه پیژندل شي. دغه په خپل هم یو څو وخت مخکې د بحث وړ خبره و چې غنی دغه د خلیلزاد او د غنی ترمنز ولسمشر غنی ترمنز چې کوم یو رنجش راغلی و هغه پر دې باندې و چې غنی هر یو غواړي چې دغه کریډیټ ځان ته واخلي د سولې چې هغه اتل او قهرمان معرفي شي. که څه هم دواړو د خبرې په مطبوعاتو کې رد کړي وي، خدا د مفسرانو یا د تحلیلګرو خبره وه. تاسو په دې اکل څه نظر لري؟ آیا رښتیا هم دغه د سولې د کریډیټ اخیستل هم په خپل د سولې پر راتلو په لارې کې کم خنډ پیدا کړی کنه؟
زه فکر کوم چې نه به ولسمشر غني او نه هم ډاکټر صاحب خلیلزاد دا هڅه کوي چې دوی د سولې په راتګ سره اتل پاتې شي. البته کریډیټ او شلم اخیستل په سلاره کې دا د هر چا غوښتنه ده او دا انساني طبیعت دی، خو که یوازې د نامه دپاره څوک کار کوي نو بیا هغه مطلوبې نتیجې ته زما په نظر باندې څوک نشي رسېدلی. زما په نظر باندې که په افغانستان کې سوله راځي دا هغه اتلولي باید د افغانستان ملت ته ورکړل شي، ځکه چې تاسو ګورئ چې په جنگ کې تر ټولو ستره قرباني د افغانستان خلک او عام وګړي ورکوي. نه دلته د چارواکو د کورنۍ غړي ځانمن کیږي او قرباني کیږي په مستقیم ډول، او نه دلته د نورو ډلو او سیاسي ګوندونو د کورنۍ غړي او نه هم دوی ځانمن کیږي. په هر بده پیښه کې په هر نام کې د خلکو وینې تویېږي او خلک مستقیما ځانمن کیږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د خلکو رایې ته د خلکو نظریو ته په دې برخه کې مراجعه وکړو چې څه رقم سوله غواړي، چې له نیکه مرغه وروستۍ د سولې مشورتي لویه جرګه یو ښه اقدام و او د دې نظرونه حکومت به اخیستله، او انشاءالله دا به په راتلونکي کې د سولې په برخه کې وته پام کوي. لکه ولسمشر چې په وار وار سره په مختلفو په وختونو کې دا یادونه کوي چې دوی ته ولسمشر ته دا یو ختمه شي تګلاره ورکړله، او په دې برخه کې دوی به په دې باندې کره کتنه او لازم اقدامات کوي او د وخت او د شرایطو په اوښتو سره به نو که څوک یوازې د اتلولي او د نامه دپاره د سولې لپاره کار کوي چې زه کوم ښه نظر نه دي، زه فکر کوم دا دواړه مشران همدا لیوالتیا او دا اراده نه لري.
مننه پیژان صاحب.
زه وایم که سوله راځي
مننه. او پیژان صاحب د روسي لوی جرګې د لاسراوډونو خبرې وکړې. حاجي صاحب دین محمد ساسو نه زما پوښتنه دا ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په خپل په دننه په افغانستان کې د سولې په برخه کې د اجماع دراوستو په اړه څومره کامیاب پاتې شوی دی. موږ ګورو چې د لوی جرګې په دایرهولو سره ډیر سیاستوال لغنه لري پاتې شول او په لوی جرګې کې برخه وانه خسته. اوس هم په ځینې ځایو کې چې غوی برخه اخلي د دې خوښ نه وي، یا هغه د ولسمشر غنی د سولې سیاست باندې غوی انتقاد کوي، د دغه بی اتفاقی وجه څه ده؟
زه وایم چې او چې ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل وایي چې دا لوی جرګې مې راته ویلي دي زمام دا اراده ده او خپل ټول دغه ته حکم کوم چې سوله کې په زور باندې لا دغه واخلي. موږ همدغه ته یو مثبت اقدام یا یو مثبت نظر باندې ګورو او همدغه خبره همدې باندې کوشش کوو او همدې تشویقوو نور هم چې دا همدا کار وکړي. دا دې باعث هم ګرځېږي چې که دا ولس قرباني ورکوي او که دی وي که نور هر څه وي دی چې د افغانانو په برخه کې د روغې او جوړې د راوستو د وینې د بندېدو او بالاخره د یو خوشحاله او آباد افغانستان لپاره د جوړېدو لپاره کار کوي. موږ به ورته په درنه سترګه ګورو او دا د افغانستان ملت به دغه هڅې چې د وطن کې د وینې د بندېدو او بالاخره د یو روغې جوړې د راتلو لپاره دا چې افغانستان ملت نه هېروي.
او یو بل خبره چې د سولې د خبرو ترڅنګ د انتخاباتو مسله هم توده ده. دا ځینې وایي چې اول د سولې مقدم وګڼل شي او بیا د انتخابات وشي. ځینې وایي چې نه، انتخابات مهم دي، هغه دی وشي، سولې خبره ترڅنګ روانه وسی. په دې برخه کې ساسو رایه څه ده؟
زما رایه خدای ده چې مونږ ته د سولې باندې ډېر مهم دي او د سولې راتګ ډېر مهم دی. سولہ وینه بند شي، سولہ راشي او بیا په آرام حالت کې انتخابات کوو، دا به موږ کوي. او اگر کدا شي چې لکه د سولہ خبر وزنديږي او دا کې زند راشي بیا په هغه صورت کې او دلته د وای جری جمهور وخت پر کېږي او بیا بیا خلار نه شي او بیا کې انتخابات کې بل نو دا به د مجبوری او حالت او خپل ډیر ځان برخه د سولہ
نو ولسمشر غنی به دې ته آماده شي چې انتخابات شاته واچي.
نو تاسو خپل وایي چې هغه خپل وایي سوله غواړم، موږ وایي چې سوله غواړم، درې سوله کې ګټه ده. او نو د یقین لرم چې د سوله هغه درنښت او د سوله ضرورت چې ټول ولس لري هغه صورت کې به اشرف غنی او موږ او ټول
ډېر مننه. قدرمنو میلمنو چیرې مزي دلته زمونږ ځینی اوریدونکي راځي یو د دوو تنو واورو چې څه پوښتنه لري موږ سره یې تماسونه نیولې دي. که د هغو پوښتنې تاسو ته راجع کېدلې کېدای شي تاسو ځواب ورته ووایاسئ. یو اوریدونکی اوس موږ سره دی، عبدالرحیم مسید صاحب له جنوبي وزیرستان نه. مسید صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
خیر اوسه ورځ محترمه تاسو ته مرمنو ته اوریدونکو ته السلام علیکم وایم.
وعلیکم. پوښتنه مو څه ده؟
باید سلام عرض دا دی چې سوله خو چې کوم هلې ځلې موږ وینو نو داسې ده چې امکان شته چې سلحه به راشي، خو دا سلحه چې څوره د موږ اندازه ده داسې به راځي لکه چې څرنګه روس وتلی دغسې به افغانستان بیا دغسې پاتې کېږي. ولې چې تر څو پورې د پښتون کومس مثال د فلسطین او د کشمیر په شانتې دی لکه چې هلته چې کومه د جنګ روان دی نو دلته د پښتون دومره تباهي شوې ده چې پښتون ته په صحیح نظر نه وچې وکتل شي. تر څو پورې دا پښتون به چې کومه د بل څوک هم پکې مت اخلي او دې جنګ ته به دوام ورکوي. ولې چې د پښتون نه کورسه نه ورسه چې کومه غوړ جنګ په پښتون خاورې وسوله نو دا د فلسطین د کشمیر په مطابق چاغته حکومت لکه چې یو کوله جنگ روانه داس باندې خاور په جنگ باندې روان یو کته پښتون ته نه سی وکړل دا ما خپل دا غبري
ډیر مننه مسید صاحب خبره مو واوریدل اساسو. او دویم اوریدونکو زمونږ عمر خان صاحب له د وزیرستان له وانه نه مونږ سره دی. عمر خان صاحب ستړي مشي، پښتنه مو څه ده؟
خوشاله اوسه. السلام علیکم د ټول لوال هم ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم.
پوښتنه مې دا ده چې امریکا او افغانستان او طالبان د ډېر وخت نه سره لګیا دي په منځ کې چې سوله راولي، نو په دې باندې زه نه پوهېږم چې پاکستان هر یو وایي لکه درې سره فریق وایي چې پاکستان چې وي په دې کې پاکستان آیا ولې دومره مضبوط دی د درې واړو دوباره امریکا په خپل یو لوی طاقت ته وړي چې پاکستان بغیر نشي کېدای. نو د پاکستان سره هغه کم طاقت ته چې د درې واړه پاکستان ته تمه دي پاکستان جیوی نو سولا وراشي.
ډیره مننه سلامات اوسې. اوس هم دو میلمنونه اورو چې دو دوی نظر څه دی. حاجي صاحب دین محمد اوله پوښتنه بس تاسو نه وکړو. عبدالرحیم مسیح صاحب ویلي چې د جنوبي وزیرستان تماس نیولی وو، وایي د سولې امکان خوشته خو که سوله راشي داسې به راشي لکه د روس د وتلو نه وروسته چې په افغانستان کې سوله راغله خو بیا جګړې شوې و، ټوله تباه شو، پښتون ولس برباد شو، د کرخې دوه خوا اول ته وایي په افغانستان کې هم ویرانی او جګړې وشوې، وایي دغسې امکان بیا نشته که بیا امریکایان وزي او بیا د سولې په نامه بیا د جګړې رامنځته شي. د دغه ویر څومره ډیره ده ستاسو په نظر؟
دوی خبره په خپل ځای باندې صحیح ده چې کچیرته افغانان خپل منځو کې کینني او په راتلون کې خپل کرنلار معلومه نه کی او د هغه لپاره تدابیر ونه سنجي او همداسې امریکایان ووځي د دې خطر سره چې هماغه سي د جنوبي کال او یا د یو نوي کال څنګه بیا تکرار شي. خو دا خو همدغه ده چې هماغه تجربه چې شوې ده اوس لکه منګه ټول او حتی ګاونډیان دا دوی ملکونه لوی طاقتونه دا ټول په دې باندې فکر کوي، خصوصا افغانان په دې باندې فکر کوي چې د امریکایانو د وطنو خبره دې د سولې سره یو ځای وي. داسې دې یو ځای وي چې یو خو امریکایان خپل ټیبل ورکوي چې وځي، د بل خوانه به سوله قایمېږي او داسې نه قایمېږي چې یو یو ډله یا یو 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 ګروپ یا یو ډله خلک هغه په نور باندې حاکمیت وکړي لکه څنګه چې موږ د ورور تشویش وو. نو په دغه صورت کې چې که نظام جوړېږي، که حکومت جوړېږي، د ادارې هغه کې د ټولو خواوو په کې خپله نمایندګي او خپل ځان په کې ګوري، نو په دې صورت کې بیا د بلې کورنۍ جګړې یا د بلې دغسې یو جګړې چې یا یو قوم یا یو منتخب په کې د پښو لاندې شي، دغه امکانات زیات د منځه ځي.
مننه. او دویمه پوښتنه به د عزت الله پیژان صاحب نه ځواب واورو. پیژان صاحب، عمر خان له د وزیرستان له وانه نه پوښتنه کړې وه او د وزیرستان د وانه نه پوښتنه کړې وه چې وای امریکا او افغانستان او طالبان ډیر وخت لګیا دي چې ټوله وای د سولې راولي. پیژان صاحب او رزم غک پیژان صاحب پښتنه به زه تاسو بیا تکرار کوم. پښتنه دا وه چې وایي ټول ولې دغه ټول اړخونه امریکا او افغانستان ولې دغه وایي چې د افغانستان په سولې کې پاکستان مهم نقش لري، وایي پاکستان ولې دومره قوي شو، ولې دومره ډیر مطرا دی د افغانستان په سولې کې، د افغانستان د پاکستان کردار څه دی؟
بالکل پوس والا ما دیو ته به دا و چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د افغانستان ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کله په افغانستان کې د طالبانو واکمني وه، نو یو هغه هېوادونه څخه چې د پاکستان ملاتړ د طالبان ملاتړ کوي هغه پاکستان دی او پاکستان او طالبان یو د تګلارې ته د طالبان له کار ته تفکر سره او د طالبان او د حکومت د ډول سره خاص علاقه مندې له اول څخه درلودله او اوتې هم لري. او دا کله چې د امریکا په مشرۍ باندې د طالبان حکومت راوپرځېد، نو دا علاقه مندې ته د په یو نه یو ډول باندې دوام ورکړي او د دوه درو کلونو په کېدو سره وروسته معلومه شوه چې دغه علاقمندي او دغه حمایت او دغه ملاتړ یو څه نورم د جیسو او رسنیو او تحلیلګرانو په دې باندې واضح بحثونه وکړه چې پاکستان د طالبان پر شا ولاړ او هغوی په مالي او مادي لحاظ باندې دوی حمایه کوي. تاسو وګورئ اوس د کوټ شورا چې د طالبانو د تصمیم نیونې تر ټولو مهم مرکز دی هغه په پاکستان کې دی. د دې تر څنګ د طالبانو مشر هم
الته وو الته وسیدی او الته بلا خرج باندې بلا سوار کی اجدا لري تر نن ورځې ته دوام لري نو دا پاکستان په افغانستان کې د طالبانو څخه د یو سیاسي او نظامي د فشار د لور په توګه باندې استفاده کوي او د دې خپل نظامي ګټې او چاتي ګټې چې په افغانستان کې لري د طالبانو له ادرسه یې پلي کوي نو په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه چې په سر کې د کامت کې دولتونه دي د دې راوځو یې دي چې دی باید د پاکستان سره د طالبانو سره خبرې کوي نو مړي باید د پاکستان نظر تر لاسه کړي او پاکستان راوځي د دې هغه مستقیم تاثیر په دې باندې لري نو همدې خاطر باندې پاکستان د طالبانو ته د چوري د راوستو د طالبانو د سعودي له طالبانو د کښېنستو برخه کې او هغه د دیتا ټول د ټول په برخه کې چې دی باید د افغان حکومت سره یا نور سره خبرې وکړي د سعودي په برخه کې په کومه ده تاثیر لري لاندې مله نړیوال ټولنه او امریکا متحده ایالاتونه د دې وخت په وخت راځي اکی
ډېر مننه
کوم نور به یو ځل په نظر باندې دا نو به باید بدل شي او مستقیمن طالبان د دا کړي په ځان اخلاص او مخامخ خپل غوښتنې چې لري د افغان حکومت
په دې بیا هم په د خبرونې په پاته برخه کې خبري وکړو خو حاجی سیف الدین محمد مخ سره دی یو پښتنه به بل هم د غونه وکړو بیا به دوی ته اجازه ورکړو حاجی سیف الدین محمد یو پښتنه تاسو نه ورسی د حکومت چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په برخه کې هغه په مذاکراتو کې آیات راغلي کنه خو مخکې دین چې جواب ورکړي راځي د ولسمشر غنی یو خبر واورو چې نن په کندهار کې وکړه
مختنه ده اما د امنیتی او دفاعی قواد افغانستان باندې زمام لنت کوي تاسو په دې فکر کې چې بیا خدای نه کده به د افغانستان دفاعی او امنیتی قواد انګیږي میدان د جنگ را سره وګوري او درې چې ان شاء الله تعالی سول راغله په دې یقین ولري تر چې زما سول دی عمر اوسم هیڅ وخت به تعداد د امنیتی او دفاعی قواد کموالی را نه
حاجی صاحب تاسو د ولسمشر خبرې واورېدلې نو زما پوښتنه دا ده چې تاسو چې تر دې مهاله پورې څو ځله د سولې خبرې شوې دا د بین الافغاني خبرې شوې دي آیا دا خبره مطرح شوې ده په دغه کانفرنسونو کې د افغان ځواکونو د برخلیک په اکله او په دې برخه کې طالبانو هغه موضع یا هغه خبره څه ده ستاسو په نظر
مون خو چې د شریعه په جنورو غونډ کې ناشې په رسمي ډول او غیر رسمي ډول باندې دوی دا خبره کړې ده چې مون د امنیتي ځواکونو خوند اوردو دي یا پولیس ملي یا امنیتي راځي چې دوی ټول جوړول یا خرابېدل نه غواړو بلکې په هغه کې اصلاحات غواړو دا غوښته دي چې دوی په خبرو کې مون سره دې خبرې اظهار کړې ده او یقینا چې په دې توافق لري او زه یقین لرم چې دا هغه نهادونه دي چې دوی باندې ډېر کوشش نمونه سره غلي دي او دا نهادونه به نور تقویه کیږي بلکې ما د طالبانو د چا د خونه دا موارد دي چې هغه ویلي چې موږ د امریکایانو سره په مذاکراتو کې دا خبره کوو چې دا خپل تجهیزات دي د اردو ملي تقریر دي په دې معنی دا ده چې دا اردو تقویه کیدل غواړي البته دې کې خو هر څوک مشهد د نو لري چې فیصله پکې راشي خو کومندانان خو دغه ډول خلک دي او بیا که مثلا د جنگ د طالبانو او د څه چې د حکومت سره جنگ دی نو د اردو ملي او یا د نور امنیتي ګڼو په دې کې دي بیا چې کله جنگ نه وي نو دوی به فیصله ترنیم کیږي تجهیز کیږي به او نور به د سرحداتو د ساتلو او یا هم د خارجي مداخلو د مخنیوي لپاره د استفاده شي بیا کین لرم چې په دې برخه کې موږ او طالبان سره اتفاق نظر لرو
ډیر مننه حاجی صاحب لدین چې زمونږ خبرونه تراغلی او تر دې دمه پورې زمونږ سره وی ژوندۍ وسی بیا به هم په نورو خبرونه کې له تاسو سره خبرې ولرو ډیر مننه خدای مو وکړي
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
بیا هم ستړي مشي د وی ای ډی وا ریډیو دا تاسو زموږ غل واشنگتن ډی سی نه اوري. زمونږ دروانو چارو هلو وی ای ډی وا دا خبرونه د افغانستان د سولې په حق له ځنګړې شوې ده او اوس مهال له کابل نه موږ سره په افغانستان کې د پانتونو ساده او سیاسي چیډونکو عزت الله پیژاند را سره دی او بل پلو له پاکستان نه هم یو تازه ململ رو چې هغه سینیټر صاحب محمد عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی دی چې هغه ته هم خراغلاس وایو او غنه به هم د پاکستان او د افغانستان په اکله د غسول په برخه کې پښتنه ولرو او فکر کوم چې کاکړ صاحب اوس موږ سره شته. سینیټر صاحب کاکړ ستړي مشي په خیر راغلی. خیر مشته
ورور تاسو
سلامات وسی. کاکر صاحب د افغانستان د سولې خبرې روان دي او دلته بیا ویل کیږي چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم به هم په دې نږدې ورځو کې واشنگتن ته راشي. نو تاسو په دغه سه وخت کې د وزیر اعظم عمران خان سفر واشنگتن ته څنګه ارزوي؟ آیا د د افغانستان د سولې په تعلق کې کوم ډاکله سره وړنه ولري چې واشنگتن ته راشي او دلته امریکایان ته وروخي چې ما دا وکړه؟
اور بنیادی خبر ادا ده سرویش کالو تجربه مصداره دکی بیا خاص کر ده نانا لونه بعد بیا دا تقریبا واتل سکاله دا تجربه مصداره شي د پاکستان یو وزیر اعظم مستعمل دی یو وزیر اعظم نه خارجه پالیسی کی نه داخله پالیسی کی نه پارلیمنت دا اختیار لري خارجه پالیسی با دوی ته کی اوس نو خبر داد عمران خان خو دیخه د اختیار نه لري او بل داد چې د دې ټول اختیار سي دی د پاکستان استابلیشمنت سره دی. بیا خاص کر آزاد جمهوریت افغانستان په اکل باندې خو دوی بالکل هیڅ چاته د اختیار استابلیشمنت نه ورکی معنی یو پرسنټ اختیار هم نه ورکی استابلیشمنت به پالیسی ته کی وزیر اعظم دې بیا بیانې استابلیشمنت ورته دی افغانستان ته ولار څه دی بجی څغور ته مزه دی بنځي استابلیشمنت ورته دی افغانستان ته رئیس جمهور راو غواړي دی راغواړي کغه مر غواړي دی نسره غوښتنه تیر ښکارا واځي پالیسی د سبيزه ګرد ولس ګر پارلیمنت په دې په ایزي هم په خبر دی اوس خبره دا ده چې آیا کدا دی غوښتله استابلیشمنت نو بالکل دا دا افغان او دا افغان ترمنځ بل وخت دغه ډایلاګ د مجلس روان شوی دا افغان منتخب ګورمنټ او د اپوزیشن تر مابین یا په بل اصطلاح د طالبانو تر مابین بدا مذاکرات مختلف اصول ونه نو لږه دا اختیار چې د استابلیشمنت چاته نور کی نو دا ټول افغانستان پالیسی خو په خصوصي توګه باندې د دوی پلاس کې د دوی په مرزه ده د دوی په خوښه باندې ده. تاسو ولې د مثال دا زاولاک او بیا جنرال مشرف او بیا جنرال امید ګل دا ټول څو د کوم پلانو کوم پالیسی و افغانستان د پاکستان څنګه مصوبه ګرځول په افغانستان باندې پر کابل باندې باغ حکمرانی چې هغه د اسلام آباد په خوښه باندې د افغانستان تابع د افغان ولس تابع نه افغانستان کې قانوني اساسي مې لکول افغانستان کې دیموکراسي مې لکول افغانستان کې آبادی مې لکول دا ټول داسې دغه دي او تاسو ول د افغانستان اپوزیشن راوستي چیرې راوستي بوربن کې راوستي مری کې راوستي د دې څنګه وکړي پان دا زو کار ته خلګ لاړه ته راځي د تک شې نه دی راغړی په بوربن او په مری کې می نیچنګونه غونډې کې ولاکې نو آزاد عمران خان تاګو نه تاګ دا معنا نه لري.
خو بل خبره ده سینیټر صاحب زما هدف بل څه آیا که دغه یا عمران خان یا استابلیشمنت هغه څوک چې په پاکستان کې دا تصمیم نیسي آیا دغه پالیسی کې تاسو کوم فرق لیدلی دی کنه چې اوس د نړیوالو فشارونو لاندې راغلی وي او د افغانستان د سولې په برخه کې واقعا داسې اغیزمن ګامونه اخیستي وي؟
ضرور خبر دا د سپدی کې د زری برابر بدلون نه راغلی د یوې زره برابر بدلون نه دی راغلی. بدلون خو څه کې بلکې دا اراده لا هم نشکار کوي چې پراتن کې به دا بدلون راولو. بنیادی خبره دا ده چې دوی پراتن کې دا اراده لا هم نه لري چې دا بدلون به راولو. د دوی اراده دا ده چې موږ غواړو هغه به په افغانستان کې، چې موږ غواړو هغه به پر کابل باندې حکمرانی کړي، چې موږ غواړو د افغانستان خارجه او داخله پالیسي بدایي، چې موږ غواړو د افغانستان په باره کې به مذاکرات وي، که موږ نه غواړو افغانستان په هکله باندې به هیڅوک مذاکرات نه شي کولای. پالیسي ډېره واضح ده، ښکاره ده، هیڅ داسې پټه خبره نشته کې نه ډېر عقل غواړي نه ډېر لوی سنجول غواړي.
مننه سینیټر صاحب، مونږ سره پاتې شئ. او پیژان صاحب، تاسو د سینیټر صاحب خبرې واورېدلې. زما پوښتنه تاسو نه دا ده چې افغانستان څومره مخکې ویلي چې د پاکستان هغه مخ مونږ نړۍ ته ورښکاره کړ او د امریکا د نوې پالیسۍ پر اساس مو پاکستان د فشار لاندې راوست، خو په دغه برخه کې آیا واقعا افغانستان کامیاب شوی دی که نه؟ سینیټر صاحب خو وایي یو ګام هم تغییر څه نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې دا هڅې روانې کړې وې او تر ډېره په دغه برخه کې کامیاب شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې نور کار باید ونه شي او د افغانستان حکومت په دې برخه کې نور ګامونه پورته نه کړي. نور ګامونه ضرور دي چې افغانستان حکومت د پاکستان حکومت د خپل متحدینو لکه چې هغه یوه چې هغه د پاکستان پر حکومت باندې فشار راوړلی شي او د هغه د پاکستان د حکومت سره پخوانۍ تاریخي اړیکې لري او تجارتي اړیکې لري، د دغو فشارونو او د دغو وسیلو څخه په ګټه اخیستنه سره باید د افغانستان حکومت د هغو هیوادونو څخه وغواړي چې د پاکستان حکومت دې ته راځي کې چې د طالبانو د افغانستان د حکومت پر ضد باندې د طالبانو له کارونو څخه او د طالبانو د کنټرول څخه لاس واخلي او طالبان دې ته وهڅوي او دې ته دوی یادار کړي چې راشي په کابل کې مستقیما د افغانستان د حکومت سره چې هغه د افغانانو منتخب حکومت دی، د افغانانو استاد حکومت دی، ځکه د هغو د افغانانو په رایه باندې راغلی دي، د دوی سره مستقیما خبرې وکړي او هر هغه غوښتنه چې لري مستقیما د هغو سره مطرح کړي. له نورو لارو څخه باید دوی کار وانخلي، څومره چې دوی نور هېوادونو ته دغه بشر کې راښکلوي او راګډوي په هماغه اندازه باندې د افغانستان د سولې پروسه نور هم پیچلی کېږي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې کار شوی دی، د افغانستان حکومت په دې برخه کې تر ډېره بریالی وي، خو نور کار هم باید وشي تر څو طالبان مستقیما راشي د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې مخ په مخ شي او خپلې غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کړي. زه باید یادونه وکړم چې له دې پرته طالبان مستقیما د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د سولې تړون په برخه کې خپلې غوښتنې مطرح نه کړي، بل هیڅ هېواد له دوی سره مرسته نه شي کولای دا د سولې پروسه ثبتولی شي او د نورو هېوادونو ګټې د افغان سولې پروسې ته راوړلی شي، بل هیڅ ګټه دوی ته نه شي ورکولی. او په پایله کې که دا پروسه نور هم پیچلې شي او نور هېوادونه هم راښکیل شي، خصوصاً هغه هېوادونه چې د افغانستان په اړه باندې ښه نیت نه لري، دغه د پروسې دوام به او دا پیچلتیا به نو په پایله کې د طالبانو هغه څه نه څه اعتبار پاتې دي او هغه خبره چې څه نه څه د نړۍ هېوادونه اوري او د افغانستان حکومت دوی ته هیلهمندي ښودلې ده او هیلهمندي ورته لري، دا به د لاسه ورکړي او په پای کې به بایلونکي بیا هم طالبان شي.
مننه پیژان صاحب. سینیټر صاحب، بیا به هم تاسو سره شو. د یو خوانه په امریکا کې دا اعلان وشو چې د پاکستان هغه د بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلی هغه د تورستانو په لیست کې ور اضافه شو. بل پلو نن خبر راغی چې پاکستان کې هم د حافظ سعید او نورو تندرو مشانو په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج شوې. دغه ټول مسایل تاسو آیا ګوري چې د پردی تشا کوم معاملې شوې ک څنګه عدالته بیلی ترریس وګڼل شو آلته د غو په مقابل کې مقدمه درجیږي دلته د غوښتل کې د پاکستان چې طالبان سولې ترازی کی دغه څنګه تاسو آیا کوم ربط لدی یو بل سره ک څنګه
ګوره خبر دا ده چې د پاکستان واکداران چې د خپل دوستان خپل ساتلسي خلک نه ناراضه کوي ظاهر باندې بالکل د حقیقت د مقدمی دی او دغه دی واسه دی خدا امکان نه لري وای ډیر واځي وې چې موږ د خپل دغه برخه کوو دا کم سروس دوی وې چې موږ په بندیان په لګو یم په لګو دی دی هغه موږ د خپل عمل برخه کوو دلته لہذا دا بیتر ما بین بس کار خبر دا د بازار باندې کار کیږي چې بارګیننګ بسوي سودا بازی بسوي کو پاکستان دا کمال لري خپل دوستان نه خوري دا زه بیا د خبرګو مو د کوم او د دې پابندانو به هیڅ مسره دلته نه
او نو د دابت څنګه غنی چې آیا واقعاً پاکستان د دغو تندرو ډلو چې مقدمه درج کړي اوس په مقابل کې دوی په مقابل کې به کوټلي ګامونه واخلي پاینده کې او امریکا او نور نړیوال قوتونه به په دې خوشاله کې
نه دا امکان لري چې ګامونه واخلي
نو بیا کداغه
د دې پالیسي دا د ګامونه بنا
نو کداغه ګامونه وانخلي بیا د پاکستان اقتصاد به څنګه شي
پارلمنت ورته ویل دي پر سیاسي پارټیان ورته ویل دي د ارتس دي مگر بیا ګامونه نه اخی
نو
په وخت د پاره به څه داسې واقعیت وو کی چې هغه به دا گرفتار وسو دا گرفتار وسو دا لکه دا د فیض آباد درنه والا شو
او نو سینیټر صاحب بیا دا د
قرار واسطه دا قرار په دغه کې کښنه ولې په ریسال سیکشنه ولې ګر پاکستان باندې به خبر باندې دغه نو دا داسې
نو بیا دلته د اف ای ټی اف څارونکو چې دی او د پاکستان دغه کارونه څاري او مالیاتي برخه ورته څاري دوی نور ته متوجي کیږي په دې برخه کې به د پاکستان د معیشت آینده څنګه غني
خبره ده دا دوی به د یو عارضي وخت لپاره به څه اقدامات وکړي دا عارضي وخت لپاره به څه اقدامات وکړي خو مستقلاً دا اقدامات نه کوي دا په کار دي مستقلاً اقدامات وکړي پاکستان خپل د تدا اقتصادي تور ته سیبناستي سی بالکل دیوالیا دی او دا وخت سر پر سید دا عربو او دا ایم ایف پر دغه باندې ولاړ نه ډېر کول پراغه نوته پان باندې ولاړ دی د ماشیت غه د ټول ماشیت دا وخت دی د عربو او دا ایم ایف پلاس کې دی نو دی آزاد دی دا وخت بازار باندې هر څه منی مگر کول ډېر ګران کار دی کی
او دینه مننه او پیژان صاحب روسي پښتنه به ساسو نه وکم غدا چې کچيري دغه اوسنی مذاکرات د طالبانو سره ځای ته ونه رسیدل او نتیجه ور نه کړه او بین الافغاني خبري هم به نتیجه پاتې شوې د افغانستان د حکومت سره به بل کوم لار پاتې وي چې افغان پاکستان دې ته راځي چې د طالبانو د راځي کول په برخه کې صادقانه ګام وچت کی
زما په نظر باندې کدا مذاکرات پاتونه راځي او بیا طالبان دا غیر مستقیم لار څخه خلاص نه کړي چې دا د دې یو ډول ټپي تر دا یوه ګروپ سره شنه خبرې وکړي او وخت دی چې مستقیم د افغانستان حکومت سره خپل غشتي د شیخ زبر سره مطرح نه کړي زما په نظر باندې د دې لوبي په لور کې ده افغان حکومت نه علمه د افغانستان ملت دی بلکې طالبان دی او طالبان به هغه د چل اعتبار چې نسبتاً څو کلونه پخوا ته دی د څه په دې کې څه کلچر الوه کړی دی هغه به من چې څه هم شته دي او بیا به ډېره مشکل وي چې طالبان دا چانس نه لري چې د خبرو په پروسه کې راغت کی
ډېره مننه
د افغان حکومت لپاره په ډېر نور امکانات هم شته او هغه کې به نور د نظامي شاته د طالبانو د لمندګولو په خاطر باندې کار وکړ.
ډیر مننه پیژان صاحب او سېنیټر صاحب عثمان کاکړ له دوړو نه مننه چې موږ په خبرونه کې ملما شوې. د خبرونه روسي شیبي د فواد لامه او د خبرونه پروډوسر نایله محمد له تاسو نه اجازه غواړو په څو شیبو کې به موږ د ټي وی خبرونه پېچې.
په دې بحث کې چې تاسو کومه